شما دین شما
ډیر مننه ستاسو خه جاوید نیمی تاسو ستړي مسی د ازادي رادیو د یو بل خبرونه پایل سو د دې خبرونه په راپورونه کې چې خبريږي او چې چین وایي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته لا هم هیله مند نن یک شنبه د زمري یاسات 15 د اگست میاشتې 14 نور راپورونه ورسته معرفي کیږي اوس خبرونه د ولسی جرګې ځینې استازي وایي چې په فاریاب ولایت کې د روانو پوځي عملیاتو په نتیجه کې ځینې سیمې له وسلوالو طالبانو نیول سوي دي د ترکمنستان ولسمشر د افغانستان د لارې پاکستان او هندستان ته د ګازو د لیږد پروژې پر مسلې خبرې وکړې د پاکستان د استخباراتي ادارې پخوانی مشر حمید ګل تیره شپه د 70 کلونو په عمر مړ شو په ولسی جرګه کې د فاریاب یو شمیر استازي وایي د المار او قیصر ولسوالیو کې د الماس په نوم په روانو پوځي عملیاتو کې لسګونه واړه او لوی کلي له وسلوالو طالبانو نیول سوي دي دغه عملیات له څلورو ورځو راهیسې په سیمه کې روان دي د ولسی جرګې غړی نقیب الله فایق چې په دغو عملیاتو کې د ولسمشر له لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم سره یو ځای دی پرون ازادي راډیو ته ویلي د دې عملیاتو په درېیمه او څلورمه ورځ د شاخ په نوم لوی کلی دولتي ځواکونو نیولی دی وړی وایي د قیصر ولسوالۍ د شاخ سیمه له دریو کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې وه دغه رنګ د چنار درې په نوم بله مهمه سیمه چې طالبان پکې راټول سوي وه د دغه په وینا پرون د حکومتي ځواکونو لاسته ورغلې ده وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي بلخوا ځینې ځایي اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې په سیمه کې روانو عملیاتو ولسي خلک هم زیانمن کړي او په ځینې مواردو کې ځورول سوي دي د ترکمنستان ولسمشر د افغانستان د لارې پاکستان او هندستان ته د ګازو د لیږد پروژه یا ټاپي پر اقتصادي ګټو سربیره په سیمه کې د ښه ګاونډیتوب او ملګرتیا لپاره مهمه بللې ده انټرفاکس خبري اجنس د قربان قلي بردي محمدوف له قوله چې د حکومتي چارواکو په یو غونډه کې خبرې کولې ویلي له ترکمنستان څخه د افغانستان د لارې پاکستان او هندستان ته د ګازو د نلیکې له پروژې څخه ټول شکیل لوري نه یوازې اقتصادي ګټه اخیستلی سي بلکې دا به د ښې ملګرتیا ښه ګاونډیتوب او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د ګټورې همکارۍ لپاره د یوه پله په توګه کار ورکړي ترکمن ولسمشر د ټاپي پروژې په اړه د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې د ترکمنستان د ګازو د یوې کمپنۍ مسؤول د فرانسې خبري اجنس ته ویلي وه ترکمن ګاز به د افغانستان د لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګازو د پایپ لاین د پروژې د کنسرسیوم مشري وکړي تیران په خراسان روزوی سیمه کې د دې هېواد د تیلو د ویش د کمپنۍ مشر وایي په روان المریز کال کې له دې سیمې څخه افغانستان ته 8.5 میلیونه لیټره ډیزل صادر کړي دي ایران رسمي خبري اجنس ایرنا د محمد مهدی قرایي له قوله ویلي افغانستان ته د تیلو د صادراتو زیاتول د شرکت د ستراتیژیک پلان یوه برخه ده افغان چارواکي د کابل د حلقوي سړک پر جوړولو غور کوي په دې اړه پرون د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ په یوه غونډه کې بحث سوی او اړوندو ادارو ته دنده سپارل سوی چې په دوو اونیو کې د دې پروژې د کلي تصویر او بنیادي شکل په اړه یوه طرحه چمتو کړي لارک څخه په خبره سوی خبر پاڼه کې راغلی چې په پرونۍ غونډه کې د کابل د حلقوي سړک د جوړېدو پر تخنیکي اقتصادي امنیتي او ټولنیزو اړخونو بحث وسو خبر پاڼه د ولسمشر غني له قوله وایي چې دا یوازې یو حلقوي سړک نه بلکې د شاري پراختیا یوه پروژه ده د پاکستان د بدنامې استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر حمید ګل تیره شپه د 70 کلونو په عمر د مغزي سکتې له کبله مړ شو دغه متقاعد جنرال تر مغزي خونریزي وروسته د اسلام آباد نه بهر یو روغتون ته انتقال سو خو ډاکټران یې په ژغورلو بریالي نسول حمید ګل ته د پاکستان د هغې ستراتیژي د پلار په سترګه کتل کیږي چې له مخې د هند او افغانستان په ګډون په ګاونډیو هیوادونو کې د سختریزو وسلوالو په مرسته له نیابتي جګړې په استفادې خپل نفوذ وساتي د دې د تقاعد پر مهال هم یو جنجالي شخصیت و د امریکا متحده ایالاتو پر د تور لګوه چې په پاکستان کې له سختریزو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي حمید ګل چې د امریکا سخت مخالف و دغه تورونه ردول د پاکستان د مرکزی حکومت یو وزیر ورسته له حقی استعفا وکړه چې په یو مرکه کې وویل د دې هېواد استخباراتو ادارې پخوانی مشر دیوی کودتا طرحه جوړه کړې وه د پاکستان د چاپیریال ساتنې وزیر مشاهد الله خان د جمعې په ورځ له بی بی سي سره په یو مرکه کې په پاکستان کې د هغو مظاهرو او لاریونونو په اړه معلومات ورکول چې د اپوزیسیون مشرانو عمران خان او طاهر القادری مشري کوله. مشاهد الله خان بی بی سي ته ویلي د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې یا ISI پخوانی مشر جنرال ظهیر الاسلام له تاوتریخوالي څخه د ډکو د دې مظاهرو تر شا لاس درلود. په دې دوو میاشتنیو مظاهرو کې درې کسان وژل سوي او تر 500 زیات نور ټپیان سوي دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید ویلي چې پرون یې د مشاهد الله خان استعفا ترلاسه کړې ده. پاکستان او هندوستان یو ور بیا د کشمیر په لنجمنه سیمه کې پر یو بل ډزې کړي چې پکې لږ تر لږه څلور کسان وژل سوي او درویشت تنه نور ټپیان سوي دي. د هند پولیس وایي څلور ولسي کسان هغه وخت وژل سول چې موټر یې د کشمیر د بالاکوټ په سیمه کې د پاکستان څخه په توغول سوي توغندي ولګېد. د کشمیر په نورو سیمو کې هم په نښتو کې لږ تر لږه یوویشت کسان ټپیان سوي دي. د پاکستان پولیس وایي د دابسینار پر کلي په ډزو کې درې کسان ټپیان سوي دي. دواړه هیوادونه د دې پیښو پړه پر یو بل اچوي. راپورونه وایي په تېره یوه اونۍ کې د هغې کرښې په اوږدو کې چې کشمیر یې د هندوستان او پاکستان ترمنځ ویشلی دواړه خواوې هر ورځ د یو بل پر لوري ډزې کوي. پرون د عراق په پلازمینه بغداد کې د بامی بریدونو له کبله لږ تر لږه دوهویشت کسان ووژل سول. شاوخوا دیارلس تنه صدر ښار ته نږدې په شویامیشته سیمه حبیبیه کې هغه وخت ووژل سول چې خلک د وسایطو په سودا اخته وه. نه تنه نور کسان د پلازمینې په شاوخوا سیمو کې د نورو بمی بریدونو له کبله وژل سوي دي. د دغو تازه بریدونو مسؤلیت چا نه دی منلی، خو د اسلامي دولت ډلې یا داعش سختریزو وسلوالو په وروستیو کې په بغداد او نورو ولایتونو کې یو لړ بمی بریدونه پیل کړي چې عمدتا شیعګان په نښه کوي. د چین په ساحلي ښار تیانجین کې د اور لګېدنې د تلفاتو شمیر یو سلو څلورو تنو ته رسېدلی دی. د چین سینهوا خبري اژانس په دې اړه ویلي چې د هوا د ککړتیا د بیرې له کبله د دې سیمې اوسیدونکي نورو ځایونو ته انتقال سوي دي. راپورونه وایي چې په سیمه کې د اور لمبې پراخې سوي او څو نورې چاودنې هم سوي چې د ښار فضایې له لوګیو ډکه کړې ده. د باد د لوري بدلون او د ظاهري کیمیاوي موادو د خپرېدو احتمال له کبله سیمې له خلکو خالي کړل سوې ده. د ترکیې پوځي چارواکي وایي چې د دې هیواد په ختیځ کې د کردستان د کارګر ګوند PKK په یوه حمله کې څلور سرتیري وژل سوي دي. دغه سرتیري د ترکیې په ختیځ ولایت بنګول کې په سړک کې د ایشول سوي ماین چاودنې وژلې دي. په چاودنې کې شپږ تنه نور ټپیان سوي دي. تر دې څو ساعته مخکې د PKK په یوه بل برید کې هم درې ترکی سرتیري ووژل سول. وروسته له هغې چې د جولای په 15مه ترکیه د کردستان د کارګر ګوند پر مرکزونو بمباري پیل کړې، د دې وسلوالې ډلې لخوا هم تقریبا هر ورځ د ترکیې پر پوځي اهدافو بریدونه کیږي. او ایران د خپلو پخوانیو اټومي فعالیتونو په اړه د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ته معلومات ورکړي دي. دا د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د سوي توافق له هغو شرایطو څخه یو شرط دی چې که ایران یې عملي کړي نو بندیزونه به ورڅخه لرې سي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سئ چې ادرس یې د ازادي راډیو .com. چین وایي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته لا هم هیله مند دی.
چین کولی شي چې د پاکستان په سیاسي دارو باندې د پاکستان په دوستي دارو په دې ټولو باندې زور واچوي نو دلته کې امن راځي، په دې خو څه شک نشته.
د ولسي جرګې ځینې وکیلان وایي چې په فاریاب کې څو کلي له وسلوالو نیول سوي، خو په سیمه کې خلک وایي دغو عملیاتو دوی هم زیانمن کړي. د کونړ په سرکڼو کې خلک له ناامنیو پتنګ دي.
سرکانو ولسوالی کې ډیر امنیتی ځواکونه موجود دي، لیکن مشکل دا من لرو سرحدي ولسوالی لرو د پاکستان د دوه ایجنسو سمپوله ده.
په ننګرهار کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو لمانځنې ته تیاریانې روانې دي.
ټول امادګیانې نیول شوي دي، هم نظامي او هم ملکي. په دې کې د کونړ، نورستان، لغمان ولایتونو نه والي صاحبان، نور یو تعداد مشران دعوتي د مرکز نه.
تر اتنیمو بجو وروسته د یو ساعت لپاره مایکروفون ستاسو پروګرام کې پر دې خبره کوو چې د پاکستان د استخباراتي ادارې د پخواني مشر جنرال حمید ګل مرګ به د دولت د وسلوالو مخالفانو پر روانو تحرکاتو او فعالیتونو کوم اغیز ولري. چین د افغانستان د سولې له پروسې بشپړ ملاتړ اعلان کړی او په دې لړ کې د رغنده رول لوبولو ته چمتووالی ښوولی دی. دا څرګندونې د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندې کړي دي. په عین حال کې د سیاسي چارو کارپوهان هم په دې باور دي چې د یوه پیاوړي سیمه ییز ځواک په توګه چین کولی سي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول ولوبوي. تفصیل د ذبیح الله شفق په رپورټ کې.
چین د افغانستان د سولې د پروسې بشپړ ملاتړ اعلان کړی دی. په افغانستان کې د موجودو ستونزو یوازینی حل بللی او په دې لړ کې رغنده رول لوبولو ته چمتووالی ښودلی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویلي چې د دې وزارت ویاندې هوا چوننګ دا خبره د جمعې په ورځ په افغانستان کې د وروستیو تروریستي حملو او د هغوی له امله د پخلاینې د هلو ځلو د درېدو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې کړي دي. د دې هېواد د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې تشویق کړي او کاږي چین تل او په پرله پسې توګه د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د سولې د بهیر ملاتړ کوي او په دې باور دی چې د افغانستان د مسالې حقیقي حل د سولې مذاکرات دي. چین د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې تشویقوي او د یو شمېر خواوو په ځانګړي ډول د پاکستان رول ستایي چې د سولې په خبرو کې لوبولی دی. چین چمتو دی چې د افغانستان د سولې لپاره په دې پروسه کې رغنده رول ولوبوي او هیله لري چې ټولې خواوې به د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د سولې پر مذاکراتو باور او اعتماد لا زیات کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې تېره ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ یو جګپړ افغان دولتي پلاوی له پاکستاني چارواکو سره د هر اړخیزو خبرو لپاره اسلام آباد ته راغلی و. د افغان پلاوی تر ستنېدو وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې له افغان پلاوی سره د یو شمېر نور موضوعاتو په ګډون د افغانستان د سولې په پروسې هم خبرې کړي. په عین حال کې د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو ځینې کارپوهان د چین وروستۍ څرګندونې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره ګټورې بولي او وایي د یو پیاوړي سیمه ییز ځواک په توګه چین کولی شي پر پاکستان فشار واچوي چې د سولې په پروسه کې خپلو ژمنو ته ژمن پاتې شي. د سیاسي او افغان چارو کارپوه شمیم شاهد د ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وایي
چین دلته ډېر غټ غټې پروژې دلته په هغه باندې کار کوي د هغې لپاره څنګه ورکوي نو ظاهر خبره ده چې چین غواړي چې منی نو په دې وجه هغه مداخله کوي. چین کولی شي چې د پاکستان په سیاسي دارو باندې د پاکستان په دوستي دارو په دې ټولو باندې زور واچوي نو دلته کې امن را په دې کې خو څه شک نشته. خو د بده مرغه دلته په پاکستان کې مسئلې شته. په پاکستان کې تر اوسه پورې خلک چې په یو ځای باندې نه دي د هغې یو خبره نه ده. پاکستان کې په امن باندې پاکستان کې په ترهګرۍ باندې پاکستان کې په افغانستان سره په تعلق باندې او د ایران سره په تعلق باندې دلته کې اختلافات ډېر زیات دي او دغه اختلافات د ټول لږه خران دي.
چین په داسې حال کې د افغانستان د سولې د پروسې بشپړ ملاتړ او په دې لړ کې د رول لوبولو اعلان کړی چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو دویم پړاو چې ټاکل شوی و د جولای په 1 نیټه په مری کې ترسره شي د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې راپورونه لامل وځنډېده. تر دې مخکې په وروستیو میاشتو کې چین د افغان دولت او طالبانو ترمنځ په اورومچي ښار کې د سولې خبرو کوربه او د اورومچي له خبرو وروسته د دواړو افغان خواوو استازو د پاکستان پایتخت ته نږدې په مری کې د پاکستان په کوربتوب مخامخ خبرې وکړې. په دغه خبرو کې د امریکا، چین او پاکستان استازو هم د څارونکو په توګه برخه اخیستې وه.
په ولسي جرګه کې د فاریاب یو شمېر استازي وایي په المار او قیصر ولسوالیو کې د الماس په نامه په روانو پوځي عملیاتو کې لسګونه واړه او لوی کلي له وسلوالو طالبانو نیول سوي دي. دغه عملیات له څلورو ورځو راهیسې په سیمه کې روان دي. بلخوا ځینې خلک وایي چې په دغو عملیاتو کې ملکیانو ته هم د سر او مال زیانونه اوښتي دي. اجمل اند او نور تفصیل.
چارواکي وایي د دې عملیاتو په درېیم او څلورم ورځ د شاخ په نوم لوی کلی دولتي ځواکونه نیولې. د ولسي جرګې غړي نقیب الله فایق ازادۍ راډیو ته وویل د قیصر ولسوالۍ د شاخ سیمه له درې کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې وه او همدارنګه د چینارداري په نوم بله مهمه سیمه هم چې طالبان پکې راټول شوي وو پرون د حکومتي ځواکونو لاسته ورغلې دي. فایق په خپلو څرګندونو کې وسلوالو طالبانو ته د درنو تلفاتو د وختو ادعا وکړه.
یو
د مرګ ژوبلې دقیقه شمېره راته څرګنده نه ده، خو ویلی شم چې د وسلوالو طالبانو مرګ ژوبله دومره زیاته ده چې په وروستیو کلونو کې په دې شمېر او دومره مهم کسان له لاسه نه دي ورکړي. د ولس جرګې دې غړي وویل چې د جګړې په سیمه کې د ازبکستانیانو او پاکستانیانو جسدونه پاتې دي او امنیتي ځواکونو یو پاکستاني وسلوال ژوند دی نیولی. خو د دې عملیاتو له کبله د سیمې د خلکو شکایتونه هم پورته شوي. یو شمېر کسانو ازادي راډیو ته په ټلیفوني پیغامونو کې ویلي چې په ځینو ځایونو کې ولسي خلک زیانمن شوي، مرګ ژوبله ور اوښتي او یا ورسره ناوړه چلند شوی. له بله پلوه اوسني پوځي عملیات دغلته په داسې حال کې کیږي چې د حاصلاتو د ټولولو وخت دی. د سیمې یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل د وای خلک چې په کلو کې جنگ روان دی له خپلو کورونو څخه غرونو او درو ته له مخې کډه شوي. وخت هم د کښتو کار او د باغونو د حاصلاتو د ټولولو دی. د خلکو انګور په باغونو کې پاتې دی او نشي کولای راټول کړي. د سیمې اوسیدونکو وایي د خواجه کنت سیمه چې په قیصر ولسوالۍ کې د لاهم د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. خو د ولسي جرګې غړی فایق وایي امنیتي ځواکونه په دې سیمه او نورو خواوشا سیمو کې د عملیاتو پلان لري. نوموړي ویلي په دې عملیاتو کې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ګډون د سرتیرو روحیه پیاوړې کړې. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه چې په فاریاب کې سیمې له لاسه ورکړي څه نه دي ویلي. حکومتي لوري هم تر اوسه د هغه پوښتنو او اندېښنو ځواب نه دی ویلی چې ویل کېږي د دې عملیاتو په بهیر کې ولسي خلک زیانمن شوي او په ځینو مواردو کې ځورول شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کونړ د سرکڼو ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې په ولسوالۍ کې په سلګونو افغان امنیتي پوځیان میشته، خو د هر ورځې په تیرېدو سره یې په سیمه کې امنیت کمزوري کیږي. روح الله انوري په خپل رپورټ کې دا مسله څېړلې ده.
د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجی زرګل وای په ولسوالۍ کې د غنو امنیتي ځواکونو شتون سره بیا هم امنیت ګډوډ او د دوی ژوند د ګواخ سره مخ دی.
د سرکانو ولسوالۍ کې ډیر امنیتي ځواکونه موجود دي، لیکن مشکل د امن لرو. سرحدي ولسوالۍ لرو، د پاکستان د دوه ایجنسو سمپوله ده او د پولې ټول مقیات سراسر دښمن نیولې ده. قومي مشران او درنې هستې متواتر وار په وار وژل کیږي. غټه سرمایه د لاس
هغه وای په نواپاس کې پولیساتي ځواکونه له تیرو دریو کالو محاصره دي، خو تر اوسه افغان حکومت په دې نه دی بریالی شوی چې یادو سرتیرو ته د تل لپاره لاره خلاصه کړي او هغوی پرې په ډاډه زړه تګ راتګ وکړي.
په نواپاس کې یو ټول عسکر پراته دي، دوه درې کاله په محاصره کې تیر کړه. هغه عسکر اوس هم د محاصرې نه خلاص نه شو او وچ راشن په هلیکاپټر کې وروړل کیږي، اول ته ورسول کیږي، زخمي وشي هغه خو به په ورځ ورځو پروت یو که څوک پکې شهید شو هغه به هم نسي پروت.
د سرکانو اوسیدونکي وایي د امنیت د نشتوالي په وجه یې ولسوالۍ په دوه برخو ویشل شوي. دوی او دولتي مسؤلین نشي کولای چې د سرکانو له مرکز څخه پشد او یا هم له پشد څخه سرکانو ته په سرک تګ راتګ وکړي.
سرکانو ولسوالۍ په منځ باندې ولسوالۍ ماته د دوه زیاده اتاده چې هغه خارجیانو او قوتونه وو، په هغه وخت کې هم د اثارات نه خلاصه نه شوله چې ټانګو ساحه ده او قطارونه هم پورې وځي د فشت او د نارنګ د فله د لارې نه فشت هم دولت ربطامت کوي، هم دا غیري خلک چې دا ناست دی ربطامت کوي او هېڅ په وخت هم نه مریض اسپتال ته رسېږي او نه مړي ژوندي له تلی شو او نه جنازې له تلی شو.
د کونړ والي وحیدالله کلیمزی وایي چې افغان امنیتي ځواکونه په ولایت کې د امنیت د ټینګښت هڅې کوي، خو ولسته هم په کار دي چې خپل ځواکونو سره د امنیت پر راوستلو کې پورا همکاري وکړي.
که امنیت ونه لرو بناان پرمختګ د موږ ټولنه نشي کولای. چې د سیمې استخبارات د افغانستان د ابد ابد او د تاریخ دښمنان نه غواړي چې په افغانستان کې صلح راشي، امنیت راشي، ثبات منځته راشي او د افغانستان خلک په یوه آرامه صلحآمیزه او د ورورولۍ په فضا کې ژوند وکړه. نو بینان د تاسو دوستان نه مې غوښتنه دغه ده چې د امنیتي ارګانو سره اکه کشتي دي، که امنیتي دي، که نظامي دي، په هره برخه کې په هر وخت کې پوره حق همکاري وکړي.
د کونړ نورو سرحدي ولسوالۍ او سیمو اوسیدونکي هم د امنیت له کمزورتیا شکایت کوي او له افغان حکومت غواړي چې د هیواد پولو او خلکو د ساتنې لپاره ګړندي ګامونه پورته کړي.
په ننګرهار کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو لمانځنې ته تیاریانې روانې دي. د ښار په بیلابیلو برخو کې بیرغونه او څراغونه لګول سوي دي. شاه محمود شینواری رپورټ لري.
د اسد د میاشتې 28مه چې د هیواد د خپلواکۍ ورځې سره برابره ده، د ګوتو په شمار ورځې ورته پاتې دي. په ننګرهار کې دغه تاریخي او لویاړ څخه ډکې ورځې نمانځنې لپاره لس ورځې وړاندې تیاری شروع شوی او اوس هم د ښار واټونه، سړکونه او لویې لارې د افغانستان په بیرغونو او د غازي امان الله خان په انځورونو ښکلي کیږي. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی وایي تیرو څو کلونو کې دا ورځ په ډیرو عادي مراسمو نمانځل کېده، خو د دې لپاره چې غازي امان الله خان په ننګرهار کې دفن دی، سږ کال به د هیواد په کچه ستر جشن په دې ولایت کې ترسره کیږي.
دغه لپاره ټول امادګیانې نیول شوې دي، هم نظامی او هم ملکی. په دې کې د کونړ، نورستان، لغمان ولایتونو نه والی صاحبان، نور یو تعداد مشران دعوت کیږي. د مرکز نه مونږ دعوت کوو چې مشران وکولای شي راشي.
سره له دې چې ولایتي اداره د دې جشن لپاره خپل ترتیبات نیسي، د ننګرهار مدني فعالان، ژورنالیستان او فرهنګیان هم د دې جشن په ویاړ د ښار د ښکلا په موخه له تیرو لسو ورځو راهیسې کمپاین پیل کړی او شپه ورځ د دې ښار په واټونو، سړکونو او لویو لارو ملي بیرغونه د هیواد اتل غازی امان الله خان او د افغان ولسمشر انځورونه نظروي. مدني فعال هدایت الله ظهیر چې د دې بیرغونو او انځورونو لګښت په غاړه اخیستی وایي دا کمپاین به تر 28 مسد پورې دوام وکړي.
دا کمپاین روان دی، مخکې به ان شاء الله او په دې کې موږ سره ټول د مدني فعالان وروڼه چې کوم دي ژورنالیستان لیکوالان دې ګډون کړی دی.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی هم د ځوانانو سره د شپې لخوا په دې کمپاین کې ملګرتیا وکړه او خوښي ښکاره کړه چې په ځوانانو کې د وطن دوستۍ روحیه دومره زوروره ده چې په رضاکارانه ډول د دې جشن لپاره ترتیبات نیسي.
زه ډېر د خوشحالۍ احساس په دې کوم چې ننګرهار ځوانان او بالخصوص د ننګرهار ژورنالیستان خپله راوتلي دي او د غازی امان الله خان د رئیس صاحب جمهور او همدغسې زموږ ملي بیرغونه چې د دغه 28 د اسد په مناسبت باندې یا د استقلال د ورځې په مناسبت باندې په دې کې په ښار کې د دې لګولو سهم اخلي. زه هم دېنه نور د خوشحالۍ ځای نشته.
بلخوا د دې کمپاین غړي وایي دا د دوی ستر ارمان دی چې د هیواد خپلواکۍ ورځ په ګرمو ولولو ونمانځل شي، ځکه دا ورځ د ټولو افغانانو لپاره ډېر تاریخي ارزښت لري.
محمد زبیر خاکسار یم، جلال آباد د ښکلي ښار نه. زه په ټولو افغانانو په خاصه توګه د ننګرهار ولایت په ملي سوداګرو په ځوانو مدني فعالانو دولتي ادارو په مسؤلینو منصوبینو باندې غږ کوم چې دغه ورځ ملي ورځ ده، د چا شخصي ورځ نه ده. راځئ که هر څوک د خپلو بچو د نفقو په څنګ کې په کور کې د یو بیرغ د جوړولو سرمایه ولري، راځئ دغه بیرغونه جوړ کړئ، د خپلو کورونو باندې په هټیو باندې ولګوئ.
یو تاریخي ارزښت دی دغه کمپاین. ټولو هیوادوالو ته مې پیغام دغه دی چې راوځي او د خپلې خپلواکۍ قدر وساتي او دغه ورځ د 28 د زمري د خپه جوش او خروج باندې ولمانځي.
غازی امان الله خان د 1919 کال د فبروري په 28 د پلار له وجل کېدون وروسته د سلطنت په تخت کېناست او سمدلاسه د افغانستان د بشپړې سیاسي خپلواکۍ غوښتونکی شو. چې انګریزان ورسره دا ونه منله او دا کار د افغان او انګریز د درېمې جګړې سبب شو چې تر لنډ جنگ وروسته انګلیسانو د افغانستان ازادي په رسمیت وپیژندله او غازی امان الله خان د 1299 لمریز کال د اسد میاشتې پر 28 نېټه د افغانستان خپلواکۍ اعلان کړه او له هغې ورځې راهیسې دغه ورځ په هیواد کې د افغانستان د ازادۍ ورځې په نوم نمانځل کېږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولی دي.
پردیس لا لوګر لیکلی دا پاکستان استخبارات په افغانستان کې هیڅ کله سوله نه غواړي. دوی په رنگارنګ دروغو او کوچو وادو افغانان او افغان مشران خطاباسي. افغان دولت ته پکار ده چې د پنجاب ظلم ته په اوسپنیز صوفي ځواب ورکړي. بل اوریدونکی چې نوم یې هېر شوی لیکلی، په هلمند ولایت کې له معلولو کسانو سره بد چلند کیږي. موږ له ولسمشر محمد اشرف غني نه هیله کوو چې هلمند ته یو هیئت راولیږي چې دغه مسله وڅېړي. محمد الله ستومان له لغمان لیکلی، که څه هم د افغانستان 50% خلک په کرنه بوخت دي، خو 40% خلکو ته مو هم پوره غذایي مواد نه برابرېږي او غله دانه له نورو هیوادونو واردوو، د شرم ځای دی. سمیع الله حلیمی تندر بیا له پکتیا لیکلی، په سمکنۍ ولسوالۍ کې ناامني زیاته شوې ده. هیله ده دولت د دغو ناامنیو مخه ونیسي چې زیات زیان یې ولسي خلکو ته رسیږي.
او سم نړیوال مطبوعاتو ته کتنه کوو. کاناډایی آنلاین خبرونې دی سټار ډاټ کام د کابل لپاره د کاناډا د سفیر پر ستونزمن ماموریت یوه لیکنه خپره کړې ده. خبرونه لیکي، کله چې راتلونکی دوبی دی بورا لیونز له افغانستان وځي، خپله درېیمه کاري دوره به یې بشپړه کړې وي چې د کاناډا د هر سفیر په نسبت تر ټولو اوږده کاري موده ده. هغې له خپل کاري دفتره پر ټلیفون خبرونې ته ویلي، دا هیجان کې سوه چې کله د کاناډا حکومت ورڅخه وغوښتل چې خپله درېیمه کاري دوره پر مخ بوزي. میرمن لیونس وایي په دې کار خوشحاله ده او غواړي هغه پرمختګ دوام ورکړي چې په تیرو دوو کلونو کې یې جریان درلود. سټار ډاټ کام آنلاین خپرونه لیکي، د کاناډا د سفیر لپاره تیر دوه کلونه آسان وختونه نه وه. افغانستان لا هم هڅه کوي له هغو ویجاړیو او ورانیو راووځي چې تیرې لسیزې ور اړولې دي. د خبرونې په باور وسلوال طالبان لا هم د ځینو سیمو په نیولو بریالي کېږي. د ملي یووالي حکومت د خپلې دورې په اول کال کې له کړکیچونو سره لاس او ګریوان دی. دغه راز د افغانستان اقتصاد هم د کمزورۍ خواته روان دی. خبرونې د لیکنې په دوام کندهار ته د کاناډا د سفیر سفر ته هم اشاره کړې او لیکي چې په دې ولایت کې دیبورا لیونز د 500 میلیونو ډالرو په ارزښت د پرمختیایي پروژو تړون لاسلیک کړی چې په هغو کې د دهلې بند رغونه هم شامله ده. د خبرونې په حواله، د دې ترڅنګ د امریکا پوځ له 150 میلیونو نیولې تر 250 میلیونو ډالرو پورې اضافي بودیجه هم د دې بند پر جوړولو لګوي، ځکه چې اوبه لا هم هغو کانالونو او ویالو ته نه دي ورسمې سوي چې په لرو پرتو سیمو کې کرنیز مځکې خړوبې کړي. د امریکا چپ نیویورک ټایمز رسپانې په خپله وروستۍ ګڼه کې د مشهورې فلمي ستوري انجلینا جولی لخوا د یوه تولیدیدونکي فلم په اړه لیکنه خپره کړې چې داستان یې د یوې افغان نجلۍ پر ژوند راڅرخي. د ګټې علي یا د نفقه برابرونکي په نوم دغه فلم به د یوې آیرلنډۍ کمپنۍ لخوا جوړ سي او میرمن جولی یې هم تولیدونکې یا پروډیوسره ده. فلم د هغه ناول د داستان پر اساس جوړ سوی چې په همدې نوم دیبورا ایلیس لیکلی او په نړۍ کې یې 2.5 میلیونه ټوکه خرڅ سوي دي. نیویورک ټایمز لیکي دغه فلم د پروانه په نوم د هغې افغان نجلۍ ژوند انځوروي چې د طالبانو د واکمنۍ په وخت کې یې پلار بندي کېږي او دا مجبوره کېږي د هلکانو کالي په تن او کور ته د نفقې برابرولو مسؤلیت ته اوږه ورکړي. د هالیوډ سینما مشهورې لوبغاړې او پروډیوسرې انجلینا جولی وویل د پروانه غوندې په میلیونونو نجونې د جګړو تر فشارونو لاندې لویېږي، خو بیا هم په دغسې ناوړه شرایطو کې د خپلو کورنیو مرسته کوي. دغه فلم په 2018 میلادي کال کې بازار ته وړاندې کېږي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر اوبو جو وروسته اوریدلی سئ. تاسو اوس ازادي رادیو ته غوږ یاست. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په پام کې لري چې د هیواد پوهنتونونو او ښوونځیو ته د معلوماتي ټکنالوژي اسانتیاوې برابرې کړي. په دې مقصد پرون د مخابراتو، لوړ زده کړو او پوهنې د وزیرانو ترمنځ یو تړون لاسلیک سو. د لوړ زده کړو او پوهنې وزیرانو ویل دغه پروژه به د استادانو ظرفیتونه لوړ او د تحصیل او زده کړو کیفیت به ډاډمن کړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د حکومت لخوا په پوهنتونونو، د نیمه لوړ زده کړو په مؤسسو او ښوونځیو کې د تحصیل او زده کړو د کیفیت د ښه کولو لپاره د روانو هڅو په لړ کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي چې د هیواد تعلیمي مرکزونو ته به د معلوماتي ټکنالوژۍ اسانتیاوې برابرې کړي. د دې ژمنې تفاهم نامه د شنبې په ورځ د مخابراتو، لوړو زده کړو او پوهنې د وزیرانو ترمنځ لاسلیک شوه. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر عبدالرزاق وحیدی وویل چې دا پروژه به استادانو، زده کوونکو او محصلینو ته دا اسانتیاوې برابرې کړي چې د انټرنیټ له لارې د هیواد پوهنتونونه، ښوونځي او تعلیمي مرکزونه سره ونښلوي، څو نوو علمي څېړنو ته لاسرسی ومومي.
هدف امضای این تفاهمنامه استفاده از وسایل تکنولوژی معلوماتی در آموزش می باشد.
د دې تفاهمنامه هدف په زده کړو کې د معلوماتي ټکنالوژۍ له وسایلو کار اخیستل دي. د دې پروژې لاره به د هیواد پوهنتونونه یو تر بله او همدارنګه د نړۍ له پوهنتونونو سره ونښلي. د دې پروژې لګښت د مخابرات وزارت وجهي صندوق پر غاړه اخیستی دی.
خاغلی وحیدی وویل د تړون له مخې د هیواد تعلیمي مؤسسو ته تر دوو کلونو پورې د انټرنیټ خدمات وړیا دي او لګښت هم د مخابراتو وزارت په غاړه اخیستی دی. د مخابراتو وزارت د معلوماتو له مخې د پوهنې د وزارت انټرنیټي پروژې ته سباندې ولس او د لوړو زده کړو وزارت ته سباندې 3 میلیونه ډالره ځانګړي شوي دي. د لوړو زده کړو وزیر فریده محمد د مخابراتو د وزارت دغه اقدام د تحصیل، زده کړو او تدریس د کیفیت د خوالی لپاره مهم وګاڼه.
با اجرای مفاهیم
تفاهم نامه
ما خواهیم توانست که در
آینده د دې تفاهم نامې د موادو لپلی کېدو سره به وتوانی ګوچې له لرې فاصلې څخه د زده کړو سیستم پیاوړی، د زده کوونکو او استادانو ظرفیتونه لوړ او تدریس پر سمعي او بصري اصولو عیار کړو.
د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخی وویل چې دا پروژه به د پوهنې له وزارت سره مرسته وکړي چې د مرکز او ولایتونو د ښوونځیو، د پوهنې د ریاستونو او استادانو ترمنځ مستقیم اړیکې جوړ، ستونزې اوارې او پر انتقادونو او وړاندیزونو یې غور وکړي. دا په داسې حال کې ده چې اوس هم په پوهنتونونو او ښوونځیو کې د مسلکي استادانو، وسایلو، کتابونو او د ښوونځیو لپاره د ودانیو له کموالي شکایتونه کېږي. ځینې محصلین او زده کوونکي دا هم وایي چې اوس مهال په پوهنتونونو او ښوونځیو کې معلوماتي ټکنالوژۍ ته لاسرسی په ډېره ټیټه سطحه کې دی او دې نیمګړتیا د تحصیل او زده کړو پر کیفیت ناوړه اثر کړی دی. په چارواکي وایي د دې ستونزې اوارۍ ته پلانونه ترتیب کړي او په عملي کېدو یې لاس پورې شوی دی. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
مایکروفون ستاسو پروگرام کې چې تر 9:30 بجو دوام کوي او 8:30 بجې پیلېږي. پر دې خبرې کوو چې د پاکستان د آی اس آی ادارې د پخوانی مشر جنرال حمید ګل مرګ په افغانستان کې پر روان وضعیت څه اغېز لري. راپورونه وایي چې په فاریاب ولایت کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې څو کلي له وسله‌والو طالبانو نیول سوي دي. افغان چارواکي د کابل د حلقوي سړک پر جوړولو غور کوي. ولسمشر د دې سړک جوړول یوه مهمه پروژه بللې ده. ایران په خراسان رضوي سیمه کې د دې هېواد د تیلو د ویش د کمپنۍ مشر وایي چې په روان لمریز کال کې له دې سیمې څخه افغانستان ته 8.5 میلیونه لیټره ډیزل صادر کړي دي. بلخوا د ترکمنستان ولسمشر د افغانستان د لارې پاکستان او هند ته د ګازو د لیږد پروژه یا ټاپي پر اقتصادي ګټو سربیره په سیمه کې د ښه ګاونډیتوب او ملګرتیا لپاره مهمه بللې. د پاکستان د بدنامې استخباراتي ادارې آی اس آی پخوانی مشر حمید ګل تیره شپه د 70 کلونو په عمر د مغزي سکتې له کبله مړ شو. د پاکستان د مرکزی حکومت یو وزیر وسته له هغې استعفا وکړه چې په یوه مرکه کې وویل د دې هېواد د استخباراتو د ادارې پخوانی مشر د یوې کودتا طرحه جوړه کړې وه. پاکستان او هند یو بیا د کشمیر په لنجمنه سیمه کې پرې بل ډزې کړې چې په نتیجه کې لږ تر لږه 4 کسان وژل سوي او 23 تنه نور ټپیان سوي دي. پرون د عراق پلازمینه بغداد کې د بمی بریدونو له کبله 22 تنه ووژل سول. د چین په ساحلي ښار تیانجین کې د اور لګیدنې د تلفاتو شمیر 104 تنو ته رسیدلی دی. او د ترکیې پوځي چارواکي وایي د دې هېواد په ختیځ کې د کردستان د کارګر ګوند پی کې کې په یوه حمله کې 4 سرتیري وژل سوي دي. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل د پاکستان د استخباراتو پخوانی مشر جنرال حمید ګل تیرش په اسلام آباد ته نږدې په یوه روغتون کې د مغزي سکتې له کبله مړ سو. دی په تیرو 3 لسیزو کې یو له جنجالي شخصیتونو څخه و چې په افغانستان کې د نیابتي جګړې په پارولو او تازه ساتلو هم تورن و. جنرال حمید ګل د افغانستان له تنظیمي مشرانو سره هم اړیکې درلودې او د وسلوالو طالبانو په ایجاد کې هم مهم نقش درلود. جنرال حمید ګل په افغانستان کې ځکه زیات بدنامو چې وخت نا وخت د افغانستان په باب ځینې داسې څرګندونې کولې چې د عامو افغانانو او افغان سیاستوالو غوسه یې پراوله. اوس به له تاسو څخه مایکروفون ستاسو پروګرام کې تر 9:30 بجو واوري چې تاسو څه فکر کوئ د جنرال حمید ګل مرګ به د افغانستان پر روان وضعیت کوم تاثیر وکړي؟
بله، ما هم سلام عرض میکنم خدمت شما و طور که شنیدین برنامه امروز میکروفون شما به مرگ جنرال حمید گل رئیس سابق اداره استخبارات پاکستان و تاثیرات آن بالای وضعیت فعلی افغانستان است. حمید گل به عنوان پدر شورشیان در جنگ های افغانستان و حمایت از جنگجویان در هندوستان شمرده می شد. گفته می شود که او در ایجاد گروه طالبان در آغاز دهه 90 میلادی از افراد کلیدی بود. نظر شما در مورد تاثیر مرگ جنرال حمید گل بالای وضعیت افغانستان چیست؟ همه حال میتونین بر ما زنگ بزنین. شماره های ما در افغانستان 0700-822-755 و 0799-203-540 همچنان میتونین از طریق تلفون های افغان بی سیمتان به شماره 818 بر ما پیام های کوتاه به دری و پشتو بفرستین در مورد موضوع برنامه و لطفاً از استفاده هر گونه حروف لاتین و خارجی و انگلیسی در پیام هایتون جلوگیری بکنین، به خاطر از اینکه پیام شما بر ما به صورت پراگنده میاد و نمیتونیم اون را بخونیم. بریم به شنونده اول ما قایصاله از طریق تلفن.
بله نمیستر. بله مهربانی که آزادی رادیو در مایکروفون ستاسو پروگرام.
السلام علیکم سید صاحب، تا ورین کو ټول سره سلامونه وایم.
و علیکم السلام، مهربانی ستاسو ژغ خریجه.
انا په دا یو سره چې د ایسای مشر مو څو سیمه کې په افغانستان باندې د ایسای نور دا ډېر غټه ده. دا د پاکستان چې د افغانستان په خرابۍ کې ډېر څه مهم رول لري دي. او دې د افغانستان لپاره ډېر خطرناک دي. نور یم او بل نور د چیزیا پښتانه ډېر خطرناک دي. د پنجابیانو چې د ایسای پښتانه چې دا خطرناک دي، پښتنو سره ویني، د افغانانو مشران سره ویني، دا ډېر د افغانستان لپاره خطرناک دي. او ډېر
مننه ستاسو نظر واورېدل سو. بل اورېدونکی هم په لاین کې دی.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادي است.
بله
بفرمایئ صاحب.
مرد سلام ادب خدمت شما آقای نیدی و آنچنان سال محمد سال و تمام شنوندگان تان.
مهربانی است.
البته در مورد موضوع برنامه باید بگم که موضوع برنامه وقت یک موضوع خوب است. نزداد دفتر موضوعات ببینید در هر وقت
نیازی صاحب پیام اول تان گرفته نشد، لطفا دوباره تکرار بکنین. پیام اول شما رو نفهمیدیم، صدای شما به صورت واضح شنیده نشد. بفرمایید صاحب، بالا ادامه بدین. مهربانی. نه متاسفانه فکر میکنم در تلفن شما کدام مشکل است، لطفا موقعیت خود را تغییر بدین آقای نیازی و دوباره بر ما زنگ بزنین. شنونده های ما از طریق تلفن های افغان بی سیم خود هم بر ما پیام های فرستادند. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته کردند مرگ حمید گل به تامین امنیت و کاهش عملات طالبان در افغانستان کدام تاثیر مثبت نخواهد داشت، زیرا گفتند که این قاتل مردم افغانستان از خود شاگردای زیاده به جا گذاشته. ماشاءالله فهیم از اروزگان نوشته کرده که مرگ رئیس سابق استخبارات پاکستان در رابطه با کاهش حملات طالبان هیچ موثر نیست، زیرا گفتن مثل ملا فضل الرحمن و حمید گل در پاکستان خیلی زیاد است.
بله د عزتمند په نامه وریدون کې لورزګان څخه په خپل سمس کې لیکلي چې د پاکستان د آی اس آی ادارې د پخوانی مشر مرګ د افغانستان پر وضعیت تاثیر نه لري. بل خو په پله هلمند لیکلي چې د حمید ګل مرګ د افغانانو په ګټه تمامیدل سي، خو په دې شرط چې ټول افغانان په ځنګړي ډول دولتي چارواکي له وخت څخه ښه استفاده وکړي.
شنونده هم درم روی خط، فکر میکنم آقای نیازی هستند. بفرمایید نیازی صاحب، دوباره اگر تماس گرفتین.
سلام آداب، دوباره خدمت شما آقای نعیمی و همچنین صالح محمد صالح و تمام شنوندگان نیازی هستم.
بله بله بفرمایید نیازی صاحب، مهربانی.
ببینید البته در موضوع برنامه باید بگم که امروز که یارو دکرد که آقای جنرال حمیدگل وفات کرده و دیگر در دیار پاکستانی وجود ندارد. البته همیشه ما از طرف شنوندگان و از طرف تمام دولت مردای افغانستان انگشت انتقاد ما به طرف پاکستان است. ببینید جنرال حمیدگل این که خوب کرد یا بد کرد، این که خیانت کرد، این که هر کاری کرد برای ملت خود کار خوبی کرد و برای دیگر کشورها البته کارهای بدی را اگر انجام داد او بازم به نفع کشورش است و تا تاریخ پاکستان ثبت است. ولی متاسفانه شما ببینید اگر در تاریخ چند ساله پاکستان افغانستان ما شما یادر بندازیم، هرگز رابط افغانستان پاکستان خوب تر نبوده، ولی که در ظاهر دولت افغانستان به نفع پاکستان کارهایی را کرده. ولی متاسفانه چال و نیرنگ پاکستان همیشه همراه دولت افغانستان بوده است. همیشه مشکلات و تمام نامی که در طول چهار دهه و حتی پیشتر از آن که در افغانستان وجود دارد، تمام شما از خود مردم افغانستان، از دولت مردای افغانستان، کسانی که در رهبریت قرار دارد، ما کل شخص زاویه و افتای و دست اینها ما میبینیم و دیگر نباید که ما پاکستان را ملامت کنیم، نه جنرال حمید گل و نه دیگر کشورهایی که دور کشور ما قرار دارند. ببینید چرا ما متاسفانه مانند جنرال حمید گل یک جنرال داشته باشیم، باید که ما یک افهم داشته باشیم که اونها در علیه کشور ما کارهایی را بدی انجام میداد، باید ما هم در مقابل کشورهای همسایه ما چنین کار انجام بدیم. و همیشه البته وفات آقای جنرال حمید گل در روند بهبود و روابط و امنیت البته کدام تاثیر مثبتی نگذاشته، مثل که در سال گذشته بوده. باز پاکستان مانند آقای جنرال حمید گل چندین جنرال های دیگه دارد که به ضد پاکستان علیه دولت افغانستان هستن کار میکنن و این روند همیشه ادامه دارد. همین نظر را پست شاید.
بله ډیره مننه ستاسو څخه. یو اوریدونکی که غوښتنه کړې ده چې شمیرې بیا اعلان کړو. په افغانستان کې مو دوې شمیرې فعالې دي چې اوریدونکي کولی سي پر دغو شمیرو پروګرام ته زنګ راووهي. یوه شمیره مو د 0-22-22-15-15، بله شمیره مو د 0-22-40-30-40.
بله بریم به شنونده های ما از طریق تلفن که منتظر ماندن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
من نجوانده و سی مهربانی کلمیار سمیر بانی و که در پروگرام در موضوع پرستاس و نظر چه دی؟
ما نظر داغه دی چه در امید گل پر جای در وست استخبارات مشن مشتوی افغانستان تا فایده کرده وی در فایده نو که در غشی لجن دارد که در طالبان سرکاری که در جنگ دوان تشتی بینه اتاری از ما ستاسو دا غوښتنه چې ته به د خپل په پروګرام ازادي او اورېدونکو پروګرام کې به ته راشه، تا زموږ د غوراک ولسوالۍ د خلکو ستونزې ډېرو خلکو ته رسولي. ستاسو ډېره مننه
ستاسو څخه ژوندی اوسئ. یو اورېدونکی چې خپل نوم یې نه دی لیکلی، اس ام اس راستولی دی، لیکلي دي چې جنرال حمید ګل مرګ به د افغانستان پر حالاتو دومره تاثیر ونه کړي، ځکه چې د پاکستان ټوله اداره د جنرال حمید ګل هم فکر دی.
بله اسلام محمد از ولایت لوګر در پیام خود نوشته کرده که مرگ حمید ګل وقت تاثیر خواهد میکرد که مقام های افغانستان به اونا بستگی نمی داشتن. نمیدانم هدف از اینا از چی بود. ظاهر از دایکندی نوشته کرده که مرگ حمید ګل باعث امنیت در افغانستان خواهد شد. و یک شنونده دیگه ما همام الدین از ولایت غزنی در پیام خود نوشته کرده که با جان محمد از بغلان هم نظر است، گفتن که هیچ تاثیر بر امنیت افغانستان نخواهد داشت مرگ ای جنرال سابق پاکستانی.
بله زنی اوریدون که پلین که دید دوی نظرونه به هم وارو چی ده پروگرام موضوع پر دوی سوایی. بله میربانی و که ازادی راژیو ده از تاسو رخ پریجه.
سلام علیکم.
و علیکم سلام. میربانی
سلام او تاسو ټول همکارانو ته ورځو سلامونه او نه غلي وړاندې کوم. سمع الرحمن رحماني محترم د مزار شریف ښه
رحماني سميرباني
او د حمید ګل مرکز افغانستان باندې هیڅ ماهرونه نه لیدل ما باندې خاطر دې کله چې افغانستان کې حکومت نیوي نو کله په امن اړیزه راوړل شي افغانستان کې دې چې د حکومت نو فعال په دې معنی چې په افغانستان کې حکومت پایا خدای یو دی یو یو خدای به تاسو کډوا یې نو دا څه دنیا به خراب وو نو وحدت رومزي او حکومت په کوم قانون کې کوم ځای کې دا ټول کار آی سایډ یې په څوبې کې بمباري کې هیڅ کله انتحاري یو کس دونه کې خلک نشي ورلای دا ټول د آی سایډ دا کارونه ټول د آی سایډ او په لاندې دا برنامه جوړ کړی دا حمید ګل کومار باندې افغانستان باندې دومره اغیز نه کوي دی او یو
بله رحمانی سمخ که بله اوریدون که یادونه وکړه چې زیات ملامتی خپل افغانان ته وړي چې حمید ګل یا دغه نور پاکستانی چرواکی ولی افغانان استعمالوي او افغانان ولی همیشه د دوی په خبرو خطا وزي. ستاسو نظر څه دی پرې اړه؟
خو د دې کار دی چې عمر باغې سره باندې سنکی چې په افغانستان کې یو قوي حکومت وي یو قوي نظام جوړ شوي یو قوي د اسلام د لارې ټول روان اوسېږي ځکه نه خپله یو دولتي نفر معتل امکنه په جمع دولت زما هېڅکله زه همېشه ملت امن او همېشه حق وایم حق ټولو خلکو ته وړاندې کوم په دې باندې چې کله په افغانستان کې زه خپله چې د پوهنتونو کې اداري کړم چې زه ګورم ټول افغانستان طرف ته په شک نه ځي طرف ته پاتې وي او که دا وړاندې تللی نو هېڅکله
مننه ستاسو راغ واوریدل سونه
تشکر سلامت باشین. رحیم الله مقدس از ولایت هلمند ولسوالی مارجا در پیام خود نوشته کرده که مرگ حمید گل که قبلا رئیس استخبارات پاکستان بود برای افغان ها یک خبر خوب هست. درانی از ولایت کندهار در پیام خود نوشته کرده که موقف اعراض و استخبارات پاکستان مثل حمید گل است و گفتن مرگ از او کدام ویژگی یا کدام تاثیر مثبت نخواهد داشت.
اسد حقمل کندهار په خپل پیغام کې لیکلی دی چې جنرال حمید ګل مرسو خو د هغه په څیر ځین نور ناوړه کسان د پاکستان په اداره کې ست چې د افغانستان پر وضعیت باندې دوی تاثیر لري او مرګ یې تاثیر ځکه نه کوي چې د پوینا سیستم ټول د افغانستان پر خلاف کارول کیږي.
ببینیم شنونده ما سره تلفون چی گفتنی دارن. بفرمایید رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم. افغان ساتند نو رسان ولایت نه په الګا کېم ته سره اول تاسو ګران اوریدونکو ته د سره د کومې دې کې هله او احترامات وړاندې کوم. به به یو خبر وکم چې د حمید ګل مرګ د افغانستان لپاره هیڅ کومه فایل نه لري په دې وخت کې. په دې وخت کې ځکه فایل نه لري چې امیر المؤمنین هم نشته د وجود نه لري، بل د طالبان په منځ کې هم اختلافات پیدا شوي، په دې دغه باندې هیڅ کوم اڅن لري ستیا غیزن لري چې افغانان ټول عمر د بل په اشاره او بل په خبرو باندې تعویقي او بل دغه ایسای چې دا ټول یو نظر دی، یو پلان دی، یو ستراتیژي ده، هیڅ کوم پخ نه کوي. د امیر بل په شان ته سل کسان نور پاکستان لري. په دې دغه باندې زه د افغانانو نه ټول افغانانو ته خواهش کوم چې نور پردو په اشاره باندې ونه ګډیږي، خپل ملک ته خدمت وکړي او خپله دغه مقدسه وینه چې په دې رګونو کې ورسره ده د افغاني شهامت، اسلامي شهامت، د افغانانو او د افغانستان په ګټه استعمال کړي، نه د افغانستان په تاوان.
بله ډېره مننه ستاسو نظر اوریدل. سود عبدالله په نامه اوریدونکو له کندهار څخه په خپل پیغام کې لیکلي اس ام اس راستولی چې د حمید ګل مرګ یوازې هغو خلکو ته زیان رسوي چې دا دېرش کال یې د آی اس ای ماش خوړلې دی.
بله عبدالستار اخوندزاده از ولسوالی بالامرغا ولایت بادغیس در پیام خود نوشته کرده که جنرال حمید گل مرد، اما گفتن بجایش حمید گل های دیگه صدها حمید گل دیگه گفتن وجود داره که به خیانت ادامه میدند. اوشنگ از قندهار در پیام خود نوشته کرده که دولت پاکستان یک پلان داره و مرگ حمید گل گفتن تاثیر خاص بالای افغانستان نخواهد داشت.
بله گن نور اوریدونکو هم ورته نظر سرګند کړي او وایي چې د حمید گل مرگ په افغانستان کې پر روان وضعیت یا هم د وسلوالو ډلو پر فعالیت کوم اغیز نه لري.
بریم به شنونده ها و بعد از او یک وقفه کوتاه میگیریم. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
سلامونه احترام تاسو ته درځو چې تاسو څنګه کوژن کوله باندې کوم چې خلا او فهمه د کښه ولې څه خمیرې ته نه ولې
و علیکم السلام
به فرمایئ
زه غواړم په دې حق نظر باندې کوم هغه د جنرال عبدالګل مړینا د افغانستان په حالاتو باندې هیڅ مثبت او منفي تاثیرات نه لري ځکه چې د پاکستان سیاست چې دی هغه حامدګل نه دی جوړ کړی یعنې پاکستان د خپلو ګاونډیو هېوادونو په وړاندې یو مشخص ستراتیژي سیاست لري که هغه هر څو ورځې که هغه د اسرائیل په برخه کې کار کوي هر جنرال وي که حامدګل نه وي یو بل وي نو هغه خپل سیاست د ګاونډیو هېوادونو په وړاندې هماغه بلدلانه او هماغه دروغجن سیاست او هماغه مکار او فریبانه سیاست پر مخ وړي بدبختانه دا زموږ جنرالان دي چې په هېڅ برخه کې د ګاونډیو هېوادونو په وړاندې باندې کوم مشخص سیاست نه دی انتخاب کړی بلکې دوی په خپله په داخل د افغانستان کې په قومي تعصبي جنګ باندې بوخت دي لکه د جنرال دوستم تک شمال ته او هلته ملیشه سازي بدبختانه دا یو بد خبر دی د افغانانو
لپاره ستاسو نظر واورېدل سو د نجیب الله نصري په نامه اورېدونکي اس ام اس راواستولې لیکلي چې جنرال حمیدګل نواز شریف سرتاج عزیز او اشرفی ټول یو فکر لري البته د افغانستان په مورد کې
بله یک شنونده دیگر ما اشمت الله از لوګر در پیام خود نوشته کرده که مرگ حمیدګل در افغانستان باعث ناامنی خواهد شد زیرا گفتن که پدر حمیدګل هم انتخاب شده چنان که به جای ملا محمد عمر ملا منصور انتخاب شد یک وقفه کوتاه میگیریم و باز هم دوباره با شما خواهیم بود
از کابل تا زابل
لا هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شب او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیونه
اوردون کوته بیا هم شرغلاست و یو مایکروفون ستاسو پروگرام خبریږي تر نه نیمه بجو پرې پر دې باندې خبري کوي چې د پاکستان د آی اس آی د پوخانی مشر جنرال حمیدګل مرګ د افغانستان پر وضعیت دغه راز د وسلوالو ډلو پر فعالیت کوم اغیز لري او کنه ځینې اوردون کې په لاین کې دوی ته ورزو چې د دوی نظر په دې اړه څه دی
بله بفرمایئ صاحب رادیو زبیس مهرباني صاحب
السلام علیکم
سلام صاحب بفرمایئ
حسام الدین حقانی هستم از ولایت تخار و ولسوالی اشکمش و تماس شدین صاحب
بفرمایید
ولی امیرگل با هیچ تاثیر با مسیر افغانستان نخواهد شد ببینید گفتم که دولت مدار افغانستان ملا یعنی کورنبر کشته شد تغییر مثبت به افغانستان نه ببین که ملانبر کشته شد چشمده کور بود از طرف روز عملت انتحاری با کابل انجام میداد یکی دیگه دو چشمشواز بود ببین از ساعت 24 ساعت گذشته 5 دن انتاری شب روز در کابل انجام داد ببین هیچ اصلا تاثیر مسیر اصلا مثبت نخواهد شد
بله تشکر از شما و شما را دیگر از شنونده های ما هم به همی باور هستند اما تعداد از اونا ناسزا هم نوشتن در پیام هایی که به رادیو آزادی فرستادن لطفا از نوشتن کلمات رکیک خودداری بکنین شنونده های عزیز نمیتونیم باز پیام های شما را به خوانش بگیریم
بله د روحانی په نام اوریدون کې د هلمند له ګرمسیر څخه لیکلي چې د حمیدګل مرګ د افغانستان لپاره هیڅ ګټه نه کوي ځکه چې هر سړی د پاکستان حمیدګل دی او د لیکلي چې افغانانو ته پکار ده چې هر تنه د حمیدګل په څیر د خپل هیواد لپاره کار وکړي خالدون کو هم بله. زیات اسمیسون راستولی خو ځینې د لوستلو وړ نه دی او یا هم ځینې تکراری دي چې تقریبا زیات اوریدون کو ورته اشاره کړې ده چې هغه دو ویلې دي چې د حمید ګل مرګ د افغانستان پر وضعیت تاثیر نه لري
بله چنان چې خالد صمیم از لغمان گفته که مرگ جنرال حمید ګل هیڅ تاثیر بالای افغانستان نخواهد داشت برزی که گفتن او یک شخص فرسوده و کهنه شده بود
سمیع الله سمسور د لغمان څخه لیکلی چې د افغان حکومت څخه غواړم چې د پاکستان په خبرو باندې باور و نه کړي حفیظ کونړی لیکلی چې د جنرال حمیدګل مرګ د افغانستان د سولې لپاره یو پرمختګ دی
ببینیم شنونده ما از طریق تلفون چی گفتنی و پیام دارن بفرمایید صاحب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما مهربانی کنید
سلام علیکم برادر
سلام صاحب بفرمایید تشکر مهربانی صاحب
خوشی انتخابی عبدالله هستم از اون سوالی کنش ما تماس گرفتیم با شما خوشی برشما نظر نگه کشته شدنی
مورده چیز که حمید گل برای بهبود امنیت در افغانستان هیچ تاثیر نخواهد داشت، چرا که او یک اگر او قدرش رژیان محسوب میشید او بسیار کسای را دیگر در درجه خود تربیه کرده که امروز اگر حمید گل نباشه یا مود یا رفت در قدم اول ما بسیار اگر اینا در رسانه ها شنیدیم که اینا بسیار جنایت در افغانستان مرتکب شده، ما در قدم اول خود مردن خیلی که خوشحال شدیم. بعد از خوشحال شدن هم یک چیز معلیسی بر ما آدم باقی است که پاکستان صرف یک حمید گل زنده نبود، بسیار کسای را دیگر به خاطر اخلال افغانستان در اونجا تربیه کرده که در آینده افغانستان متزلزل بسازه. ما فکر میکنم هیچ گونه تاثیری در قبال بهبود امنیت در افغانستان نخواهد داشت، چون چنانچه که ملا محمد عمر مود و رسانه ها تفسیر کردن که شاید در اوضای امنیت در بهبود امنیت در افغانستان تاثیرات خوبی داشته باشه که برعکس شد. یا حمید گل هم همچین چیزی است، چون باید ما بالای ملا عمر یک کمی حساب میکردیم که بخاطر که اگر حمید بهبود میشید در زمان بعد از کشته شدن ملا محمد عمر میشید، در وقت ملا عمر که اگر افغانی بود یک شرمند خود ما بود که نشد یک سالگاه پروژیست و این هیچ گونه تاثیرات داره در جنگ در افغانستان نمی باید که جنگ در خطر بشه.
تشکر از شما. تشکر از شما.
خشمتر در پاکستان پیدا شده که در افغانستان
اقلال سلامت باشین. مده بینید
ده شفی جان زدران پنه موردون که لخوص سخی سمس را لجلی دلی کلی چی ده حمید گل مرگ ده افغانستان پر وضعیت زکر تاثیر لری چی ده پا خبره ده حمید گل ملگری پا افغانستان که فعال دی او ده هغه پا خبری کول. میوان لکنده هر لیکلی چې د افغانستان یو لوی دشمن مرسو د پوینا چې خدای دې د افغانستان ټول دشمنان له منځه یوسي.
بله، غلام محمد از ولایت هرات در پیام خود نوشته کرده طوری که مرگ ملا عمر به جنگ کدام تاثیر نداشت، مرگ حمید گل هم تاثیرگذار نخواهد بود. موسی از کابل در پیام خود نوشته کرده که حمید گل خودش مرد اما هزارها حمید گل در افغانستان تربیه شدند، گفتن مرگش به افغانها و وضعیت امنیتی افغانستان کدام فایده نداره. شنونده داریم از طریق تلفن، بفرمایید صاحب رادیو آزادی است. متاسفانه تماس از اینا قطع شد.
بله وردون که هم پلین که دیده تا هم ورزو چی ده پروگرام ده موضوع پرد سه نظر لری. بله میربانی و که آزادی رادیو ده مایکروفون ستاسو پروگرام.
وعلیکم
السلام. من نجوانده و سه
بفرمایید صاحب. میربانی صاحب میربانی. تماس عزیز شنونده.
بل اوریدون که سمیع الله اخوند لورزگان څخه لیکلی دی چې د جنرال حمید گل ځای ناستی د ده په ځای ډیر نور کسان څه چې د ده په خبره هغه په افغانستان کې لاسوهنه کوي یا هم د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. نور اوریدون که هم یو څو په لاین کې دی، دوی ته هم ورزو چې د پروګرام په اړه څه نظر لري د پروګرام د موضوع په اړه. بله مهرباني وکړئ ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو پروګرام.
السلام علیکم.
و علیکم السلام مهربانی.
عزیز محمد ز قندهار ستاسو ته زحمت ورکوي.
مهربانی وکړه.
سلام او احترامات مې ومنئ.
مهربانی.
سلام او احترامات څخه جنرال حمید گل تعقیب نور کسان چې په افغانستان کې نیسوي دي باید زموږ کارمندان ته غوب شي سترګه ولغړي وي. هغه په علاقه کې هغه کسان چې د دې سره همکاري درلودله هغه زموږ پوهاندان باید هغه کسان را وګرځوي او په ځای کې فعاله طریقه چې وي.
بله ډېره مننه ستاسو نظر واورېدل سو. ستاسو خوا ته اوازونه زیات دي، ستاسو ږغ صفا نه راځي. د عبدالله هاشمي په نامه اورېدونکي له نورستان څخه لیکلي چې حمید ګل د افغانستان یو لوی دښمن و.
بله مخلص در پیام خود نوشته کرده که جنرال حمید گل بزرگترین فاسد بود، خودش رفت اما شاگردان زیاده گفتن به اعمال شوم خود دارم. اسلام محمد از لوگر نوشته کرده که هیچ کس مقصر نیست در جنگ افغانستان، ما خود افغانها ملامت هستیم که در مقابل پول پلانهای پاکستان را عملی میکنیم. و شیخ احمد از بکوای ولایت فرا نوشته کرده که مرگ جنرال حمید گل تاثیر منفی بالای سیاستهای پاکستان در قبال افغانستان خواهد داشت.
بله دا اوریدون کو نظرونه دی. بل اوریدون که پلین که دیدو تا ورزو چی دا موضوع پرد سه نظر لری. بله میربانی و که آزادی راژیو ده
بفرمان سید.
السلام علیکم. سلیم و سیستاسو نیکمرغه.
من نجوانده و سیستاسو نیکمرغه. میربانی و که
من
جوړ شي. حافظ محمد الله همدرد د هلمند څخه وي کوم محترم نوري صاحب دای سره به ګران سره څه وکړي چې د افغانستان په درد نه دوا کیږي. نو دا خبرونه خبره د جنرال امید ګل خدای پاک وبخښي. خدای هم د افغانستان د سولې په پروسه کې هېڅ کار نه دی کړی. نو خدای چا به موږ تاسې هېڅ خواشینی نه کوو. خدای دې بس
بله ډېره مننه
د افغانستان لپاره کار وکړي. دا بلا فایده سره
د خدای پاک مسجرونه ورکړي. ژوندی اوسېد محمد اکرم په نامه اورېدونکي له هلمند څخه د هلمند له مرجع ولسوالۍ څخه دغه شبه اسمس راوستو د لیکلي دي چې اصلي ملا عمر خو اوس مړ شو.
محمد داود از ولایت نورستان در پایم خود نوشته کرده که مرگ امیدگل باعث امنیت در افغانستان خواهد شد. و یک شنونده دیگر ما باز هم امی آقای داود نوشته کرده که ای یک پیام خوش بر افغان هاست.
بله بله اوریدون که للغمان سخه اسمس راستوالی ده دو ویلی دی چی ده حمیدگل مرگ ده افغانستان ده پره هیچ سگرت یا توان نلری.
ببینیم شنونده ما از طریق تلفن چی گفتنی و پیام دارن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
بله سلام علیکم آزادی رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته زه حلیم د کابل نه
نیک
احترامات باندې کوم. د موضوع په ارتباط نه نظر داره چې امیر ګل په دې شک نه شو چې دا لکهاو افغانانو قاتل او د افغانستان په ورانولو کې ډیر لاس و. زه ډېر ډارېږم خپل استخبارات باندې غږ کوم چې دا خو باید تاسې مخکې وژلی وای د قاتل اوسې د فاتې مخه ونیسي ملا محمد عمر غوندې. ځکه چې دا ټولو جهادي رهبرانو سره دوی تصویرونه مونږ لیدلي فیسبوک هر ځای کښې. دوی ډېر سخت انډیوال پاتې شوی دی جهادي رهبرانو چې ده فاتحه درته درنه ونه نیسي. چې دا هم یو شرم دی ملا محمد عمر فاتحه خو درنه ونیوله چې ده فاتحه په عیدګاه کښې درنه ونه نیسي. دا بې غیرتي بیا کوم ځای ته وړي.
مننه ژوندی اوسې ستاسو نظر واورېدل سو. حلیم و له کابله.
سلطان محمد برکی در پیام خود نوشته کرده که مرگ حمیدګل بالای وضعیت و امنیت افغانستان کدام تاثیر خاص نخواهد داشت. احمد از اشکمش نوشته کرده که خرابکاری ها را در افغانستان قبلا امیدگل به عهده داشت و فعلا گفتن شاگردان و گماشتگان زیاد داره که وظیفه او را پیش ببرند. و محمد انور عقیل از لغمان نوشته کرده که مرگ جنرال امیدگل به وضعیت امنیتی افغانستان تاثیر نخواهد داشت چون امیدگل یک شخص فعال در حال حاضر نبود.
بله پوپل پنامه وریدون که له هلمند څخه اسمس راوسته و دلی کلی حمیدګل هغه شخص و چې د څو لسیزې د افغانستان پر ضد مخالف ډلې حمایت کولې. د مرګ د په خبره چې حتمی د افغانستان پر حالاتو مثبت اغیز کوي. بل وریدون که د جلال پنامه لیکلی چې د حمیدګل مرګ تاثیر ځکه لري چې د همیشه د افغانستان په مسایلو کې لسوهنه کوله او د ځینو وسلولو ډلو ملاتړ یې کوه.
بله فرید احمد از ایراد در پیام خود نوشته کرده که حمیدګل کسی بود که مقتدرترین اردوی منطقه را که از افغانستان بود ایره از بین برد و همچنان پدر طالبان است. گفتن به مرگش میشه روی امنیت افغانستان خوشبین بود.
د حبیب الله په نامه اوریدون کې له جلال آباد څخه په خپل سیمیز کې لیکلي د افغانستان زیات چارواکي تر جنرال حمیدګل بدتر دي او د افغانستان په زیان.
ببینیم شنونده ما طریق تلفون چی پیام دارن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است. مهربانی صاحب
بل اوریدون که تورزو چی د موضوع پاره دی سوایی. بله مهربانی وکی آزادی رادیو ده.
بفرمایید صاحب.
السلام علیکم.
و علیکم السلام مهربانی.
اوریدون نبینایم بکنر اونه ایتخا.
مهربانی وکی نبینای صاحب.
گرانا دیه دو بخفه بخانه چرا چی دادی را سرانه و موضوع می بیشی تخیب سلینه ده گرانا.
موضوع داده چی ده پاکستان ده استخبارات و پخانه مشر جنرال حمیدګل چی پا افغانستان که پلاس واهن و توران و تیرش پا ده مغزی سکتیل کبله پا پاکستان که مرسو ستاسو نظر سده چی ده مرگ ده افغانستان پر وضعیت کم تاثیر لری؟
گرانا زخو با اون شکر رو باسما ده حمیدګل ده لاسه زمان افغانستان در پدر خاور په سر ځوانانم خاور ته روان دي. ځوانانم معلولین شولو افغانستان لاته در په در کو لوټه لوټه کو. همدغه حمیدګل همدغه منافق همدغه شغل بازو چې زموږ افغانان یې غولول په پیسې ورته ورکولې په یو شي په بل شي باندې راتله او خپل افغانستان به فرانه وه خپل پوځونه به یې رالېږل او زموږ مشران به هلته تاثیرات نیولي وو که خبره دی ورته ومنله خو هغه دی که نه و هغه به څوم ارمس مرګ باندې مړ کړو لکه ملا محمد عمر غوندې دا نور مشران لکه دادالله خون شو دا نور شو دا نور شو ټول به دغسې راوروه. زه په ټولو افغانانو باندې غږ کوم نور دې خلک لیوانوکي راځي لکه ملا محمد عمر ته وګوره چې افغانو زما ورور ما ته نن خبر نه دی معلوم ماته نه نادیران نه معلوم ماته دا کار کوي نه ما دا کله مخ هغه مړله دی موږ ته په فیسبوک ته په نیټو کې هغه لګي لختر مبارک نه لګي او ټول خبر راځي اس کله پاکستان زموږ په خیر نه دی اس کله پاکستان زموږ په خیر نه دی شکر شکر بار بار شکر ته
مننه ستاسو نظر اوریدل سو اوریدونکو څخه مننه چې د مایکروفون ستاسو پروګرام په اوله برخه کې را سره برخه واخیسته پروګرام تر نه نیمو بجو دوام کوي اوس په افغانستان کې 9 بجې سوی
بله